وقل لعبادي او او اي زما بنديانو تا يقول التي هي احسن چې کوي هغه خبره چې زیاته خوي دا خبره چاته کیږي ګوري دا په هر کانټیکس کې دا یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه د چا سره خبره کوله چې کله خبره وشوه په دین او ایمان باندې نو دا غو د کافر سره تریخوالی راغی او چونکې هغه طاقتور وو نو یو بل ته لاسونه واچول او مخالف کس یې راوپرځوه. په هغه ورځو کې مسلمانان داسې خلکو د باو کړي وو د هر طرف نه د هغوی سره ظلمونه کېدل، مخالفتونه ډیر وو او یو وخت راشي چې د بنده په رویه کې هغه بیا ښکاره شي د هغوی سره ډیر زیاتې کېدو. هغه وخت بیا هم الله تعالی څه حکم ورکو چې نه تاسو د اسانۍ خبره کوئ چې کله تاسو دعوت ورکوئ. او موږ په سورة النحل کې هم ویلي وو بالحکمة والموعظة، د حکمت سره د زړه د نرمېدو خبره کوئ، داسې نه چې بحث مباحثه وکړئ او تراخه شئ، داسې نه ده چې تاسو خپل لستوڼي راونغاړئ، داسې نه ده چې په غوسه کې ستاسو سپینګمې پلنې شي چې پوره یو غوبل جوړ شي او یو شور او غوغا جوړ شي او بیا د یو بل سره خبرې نه کوئ. دا بیا څنګه تبلیغ شو؟ نو داسې مه کوئ. هغه وخت هم ښې خبرې کوئ، ښکلي خبرې. دویمه خبره دا وه چې صحابه کرام رضی الله عنهم تنګ شوي وو د مشرکینو د رویې نه. هغوی اجازه غوښتو چې موږ هم دې ته لاس واچوو، چې موږ هم مقابله وکړو، یو حد وي د هر څو، چې طاقت راسره دی نو موږ ولې غلي کینو. نو هغوی ته وویلی شو چې نه، لا اوس نه، نشته تاسو ته اجازت. او درېمه خبره هم د پدې کې، ګورئ مفسرینو د یو آیت نه څومره خبرې را ایستې دي. درېمه خبره امام قرطبي او طبري لیکلي ده چې د دې آیت مفهوم دا دی چې احسن خبره کوئ، او احسن خبره د توحید ده. نو توحید خپل ټاپک جوړ کړئ، یعنی په هر ټاپک خبره مه کوئ. نن خلک په توحید خبرې نه کوي چې نه، د دې سره جګړه شروع کیږي. اصل شی خو توحید دی. د ټولو انبیا د شروع نقطه توحید وه، یعنی اصلي شی توحید دی، دا بنیاد دی د هر څو. نو په هغې څوک خبرې نه کوي، او کومه چې احسن خبره ده د ټولو نه ښه خبره. او څلورمه خبره دا ده چې په دې کې امام شوکانی دا لیکلي دي چې مسلمانان کله په خپلو کې هم د یو بل سره معاملات کوي نو خپل تعلقات دي بهترین ساتي، په بهترینه طریقه باندې دي خبرې کوي د یو بل سره، په جګړو کې دي نن خلی، د یو بل په خالفت دي نه کوي. د قیامت پورې دا هدایت ورکړی شو چې کو حالات ډیر هم خراب وي، لیکن تاسو متحد اوسئ او حالات مه خرابوي، او د یو بل سره ښه خبرې کوي. او تعلقات کله خرابیږي؟ چې کله بنده د یو بل سره خوله ووهي او بدې ورځې خبرې شروع کړي یو بل ته، او د خولې نه خبره وځي، او د ژبې زخم چرته هم نه جوړیږي. دا خو متل دی. که هغه د یو بل سره انفرادي تعلقات وي، او که هغه اجتماعي تعلقات وي، که هغه د قوم تعلقات وي، که هغه د فرقو تعلقات وي، که هغه نسلي تعلقات وي، یا د یوې علاقې تعلقات وي په خپلو کې، نو په هغې کې هم احسن خبره کول دي. دغه شان بعضي وخت په محفلونو کې خلک یو بل ته داسې څه خبره وکړي چې د هغې سره د بل بنده زړه مات کړي. کو هغه وخت څه هم ونه وایي، خو د هغو په زړه کې خفګان پیدا شي. چې د یو بل سره خبره کوئ نو د احتیاط سره کوئ، ولې؟ ځکه چې ان الشیطان ینزغ بینهم، بېشکه شیطان فساد اچوي. چې کله بنده خیال نه کوي او که هر قسمه خبره خولې له راشي او هغه یې وکړي، او چې کله تاسو د خولې نه داسې خبره وباسئ چې هغه په بل باندې ښه نه لګي، که هغه تاسو د هغو د جامې متعلق کړي وي، د هغو د اپیرنس په باره کې، یا د هغو د قوم په باره کې تاسو په هغو پورې خندا وکړئ، نو د هغې نه پس به بیا ستاسو د هغو سره هغه شان تعلقات نه وي. دغه شان چې کله تاسو چاله د دین دعوت ورکوئ، نو په هغې کې هم د هغو سره بدزباني مه کوئ، هغه هم په احسن طریقې سره. داسې خبره مو د خولې نه ونوځي چې هغو له غوسه ورولئ. ځکه خو په سوره انعام کې راغلي دي چې د دوی چې کوم د دروغو معبودان دي، هغوی ته کنځلې مه کوئ، ځکه چې بیا به هغوی ستاسو خدای ته کنځلې وکړي. د هغوی معبودانو ته کو تاسو څه ووایئ، نو د هغې خو سو حیثیت نشته. لیکن دا غوی د خلې نه د الله په باره کې تاسو داسې خبرې اوستې چې هغه تاسو په وجه ووته، نو داسې م کوي. کو هغه چاله دعوت ورکول وي یا په خپلو کې تعلقات وي، کو هغه کورنی تعلقات وي، هر قسمه تعلقات کوي، هر ځای کې احسن خبره کوي، د بل بنده ملازه کوي، ښه خبره کوي، داسې خبره چې د هغې طریقه ښکلې وي. وقولوا للناس حسنا، او موږ په سورة البقره کې ویلي وو چې د خلکو سره ښه خبره کوي، چې الفاظ هم ښه وي، ټاپک هم ښه وي، چې د خبرو انداز هم ښکلی وي، طریقه یې خرابه نه وي. بعضې وخت موږ خبره خو ښه کوو، خو په خولې کې مو داسې اورونه وي، پیغور وي، چې هغه د بل زړه سوری سوری کړي. تاسو په خپله وایئ چې ما ورته داسې داسې خبرې واورولې، او الله تعالی په قرآن کې فرمایي یقول التی هی احسن. او که موږ یوه ترخه ګولۍ په ښکلي پیکیج کې ورکړو، نو خبره خو ترخه ده که نه؟ خو چېرې تاسو په دې یوه خبره باندې عمل وکړئ که نه، نو تاسو به وګورئ چې ستاسو په دعوت ورکولو کې به هم تاثیر وي. په دې وجه خو خلک وایي چې دین والا داسې خبرې خلکو ته اوروي، زوس مسجد ته نه ځم، زمونږ طریقه داسې روډ وي چې کله موږ د بل سره خبرې کوو، زمونږ خبره داسې وي یا زمونږ اخلاق داسې وي چې د هغې سره بل بنده ته پوره تکلیف رسي، او بیا هغوی د مسجد نه لرې شي، او یا بیا هغوی دینی محفل ته نه راځي، او یا هغوی له غیرت ورشي، او هغوی بیا په هغه غلط کار کې نور سخت شي، نو د دې سره چا ته فایده نه میلاویږي، بلکې الټه نقصان کوي. دغه شان چې په خپلو کې کوم تعلقات وي، نو په هغې کې هم، ځکه چې شیطان ناست دی چې د خلکو تعلقات خراب شي. چې کله انسان احسن خبره کوي، نو شیطان ته د فساد د اچولو موقع میلاو نه شي. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بېشکه شیطان خدای د انسان ښکاره دشمن. چې کله تاسو احسن خبره ونه کړه، نو هغو له مو موقع ورکړه، هغو وت کې بیا موندو، اوس به هغه فساد شروع کړي. نو هغو له موقع مه ورکوئ چې هغه فساد وکړي. نن خو زمونږ ډېر غټ شوق دی چې امت مسلمه یو شوي، نو بیا به څنګه ښه وي؟ امت مسلمه به څنګه یو شي؟ او موږ چې په کوم لیول باندې یو، نو په هغې کې زمونږ د یو نه یو سره نه لګي. کله مو د یو سره تعلق خراب وي، کله مو د بل سره خراب وي، کله مو د ګاونډي سره کینه او حسد وي، نو موږ کومې ښې خبرې کوو چې لا امت به متحد شي؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اے د الله بندیانو، ورونه ورونه شئ، موږ خو پخپله په دې عمل نه کوو، د امت خبره خو لا وروسته ده. ربکم اعلم بکم، الله تعالی ستاسو رب دی، هغه تاسو ډیر ښه پیژني. ان یشا یرحمکم او ان یشا یعذبکم، کو هغه وغواړي نو په تاسو باندې رحم کولی شي، او چې هغه وغواړي نو عذاب درکولی شي. الله تعالی تاسو ډیر ښه پیژني. هغو په سورة الملک کې هم فرمایلی دي الا یعلم من خلق، ولی هغه نه پوهیږي چا چې پیدا کړی یې تاسو، او صرف پیدا کړی نه یې. والذی فی القبیر، هغه خو ډیر باریک بین دی او خبر دی چې د خلکو څنګه خیالات او څنګه رویی دی. د دین په باره کې هم چې خلک سو خبرې کوي، نو دا غي ورته هم پته ده. او د دې مطلب دی کو خلک مونږ ډیر هم را بل وکړي په دې خبره چې دې بنده سو خلته خبره وکړه، نو بنده له غصه ورشي، لیکن تاسو په غصه کې مرازی، په جذباتو کې راشي او د حد نه اونځي. او دا مه وایئ چې نه، دا خو د دو قصور دی، دومره له غصه راوستي وه. هغو چې څه کړي دي، نو هغه د هغو عمل دی، او موږ چې کوم کار کوو، نو هغه به زموږ عمل وي. داسې نه ده چې موږ په هغو الزام ولګوو او خپل ځان بریوزیمه کړو چې زه به قصوره یم. که الله وغواړي نو رحم به وکړي، او که هغه وغواړي نو عذاب به ورکړي. د دې نه څوک مراد دي؟ د دې نه مفسرینو درې معنی اخیستي دي. اولنۍ معنی دا ده چې دا د ټول انسانیت خبره ده، که هغه مسلمانان دي او که کافران دي. هغه چې د چا دپاره وغواړي نو رحم وکړي. او دویمه معنی دا ده چې دا مشرکین مکه کیدی شي. الله تعالی ښه پوهه دی چې د هغو څنګه رویه ده. که هغه وغواړي نو په هغوی رحم وکړي، او هغوی له د اسلام د راوړلو توفیق ورکړي، او هغوی وبخښي، او که هغه وغواړي نو عذاب ورله ورکړي، د هغوی نه توفیق واخلي، او دریم دادا چې اهلی ایمان ته خطاب دی. دلته رحم مطلب دی چې الله تعالی غواړي نو تاسو له غلبه در کولی شي، ګټه در له در کولی شي. په دې ماحول کې هم چې هر طرف ته کفر دی، او یا دا چې تاسو په عذاب کې مبتلا کړي، کافران در باندې مسلط کړي، نو دا بیا عذاب شو. وما ارسلناك عليهم وكيلا، او نه یې را لېږلې مونږ تو په هغوی باندې داروغا. د دې نه پته لګي چې دا د کفار مکه خبره ده. د مسلمانانو د هغوی سره تعلقات وو، او مسلمانانو غوښته چې اختیار راته میلاو شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله هغوی ته تبلیغ کوي، نو د دوی به د مخالفت رویې هم وي. دوی به نه مني، غوسه به ورله هم ورځي، بدې خبرې به هم کوي، پراپیګنډاز به هم کوي. نو ای نبی، تو په دوی باندې وکیل نه یې، ستا نه به دا سوال نه کیږي چې دوی ولې نه وو مسلمانان شوي. ها، ستا نه به د احسن طریقې سره د دعوت ورکولو په باره کې تپوس کیږي چې تا په احسن طریقې سره دعوت ورکړی وو که نه. دا تپوس به نه کیږي چې تا په خپل ژوند کې څومره خلک مسلمانان کړي وو، څومره خلکو ستا په لاس اسلام راوړی وو، څومره خلکو کلمه ویلي وه. خو دا به ضرور سوال کیږي چې تا څومره خلکو له په ښکلي طریقې سره، په احسن طریقې سره دعوت ورکړی وو. هسې دعوت نه، بلکې په احسن طریقې سره. وربک اعلم بما فی السماوات والارض، ستا رب ته ښه پته ده چې څو په اسمانونو کې دي او څو په ځمکه کې دي. هغه غافل نه دی، بې خبره نه دی، نه ورله خوب ورځي او نه پرې پر کالي راځي. هغه د خپل مخلوق نه بې خبره نه دی. هغه ښه پېژني ټول مخلوق چې په اسمانونو کې دی او څو چې په ځمکه کې دی. داسې نه ده چې یو ته ګوري او د بل نه بې خبره وي. هغو ته ښه پته ده چې په مخلوق کې څوک ایمان راوړو واله دي او څوک نه دي راوړو واله. د چا څو فضیلت دی، په چا کې کوم ښه خصلت دی او کوم بد، د چا مجبورۍ دي او د چا بهانې دي. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا، او خاص طور دلته ځکه داسې وویل شول چې مشرکین مکه به دا اعتراض کولو چې کوچری قوت میلاوېدې نو چې یو غټ انسان ته میلاوېدې. په کار ده چې د طایف چا سردار ته میلاو شوی وې، دو ته ولې میلاو شوی دی؟ نو الله تعالی ته بهتره پته ده چې د هغو په مخلوق کې څوک د کوم کار قابل دی. هغو ته بهتره پته ده چې هغه څوک د نبوت لپاره منتخب کړي او څوک هغه د خپل دین د خدمت لپاره منتخب کوي. بندیانو ته نوی پته، موسی علیه السلام منتخب کړی و، حالانکه داغو جبه بن خطا. داغونه هارون علیه السلام مشر و، داغو رور و. هغه ښه فصیح او بلیغ جبی واله و. بیا هم الله تعالی موسی علیه السلام منتخب کړو، او هارون علیه السلام وروسته د موسی علیه السلام په دعا باندې پیغمبر جوړ کړو. اوله خو یې نه و منتخب کړی. نو الله سبحانه وتعالی ته زیاته پته ده. هغوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې دی خو یتیم دی، د دو سره سرداری نشته، دی ولی منتخب کړو؟ نو تاسو ته پته نشته او الله ته پته ده چې الله تعالی د چا نه کار اخلي، نو هغه بنده منتخب کوي. دا فیصلې زموږ په لاس کې نه دي چې فلانې ښه دی، دا کار په کار ده چې هغو ته میلاو شوی وي. نو هغوی ته هم دا خبره ډیر عجیبه ښکارېده، او الله تعالی د هغې جواب ورکړو. او الله تعالی فضیلت ورکوي بعضې نبیانو له په بعضې باندې. او دا زموږ کار نه دی چې موږ خلکو ته ووایو چې زموږ نبی ستاسو د نبی نه ښه دی او جګړې شروع کړو، لیکن موږ ته د قرآن په ذریعه پته لګي چې الله تعالی فضیلتونه ورکړي دي ځینو نبیانو له په ځینو باندې. مونږ ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په ټولو انبیا علیه السلام باندې فضیلت ورکړی شوی دی، ځکه چې هغه خیر البشر و، امام الانبیا و. هغه الله تعالی په معراج باندې بوتلی و، د هغو د پاره ټول زړو لغزشونه معاف شوي وو. چا له یو فضیلت ورکړی و او چا له بل. څوک کلیم الله و، څوک خلیل الله و، او څوک یې حبیب الله جوړ کړو. دا هر څه د الله تعالی د خوښي سره کیږي، او په دې کې د انسانانو مرضی نه وي شامله. واتینا داوود زبورا، او داوود علیه السلام له زبور ورکړو. دلته کې چې کوم خاص ذکر د داوود علیه السلام په باره کې راغلی دی، نو مفسرینو د دې په باره کې مختلفې خبرې لیکلې دي. په یو ځای کې دا هم لیکلې دي چې د داوود علیه السلام قد وړو کې وو، لیکن الله تعالی هغه رسول جوړ کړی وو. په دې کې ستاسو مرزي نشته، خو چې الله تعالی څوک وغواړي نو هغه له نبوت ورکړي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی منتخب کړی وو، حالانکه هغه یتیم وو. او د داود علیه السلام په باره کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې دا هم راځي چې هغوی له د جهاد حکم ورکړی شوی وو. په دواړو کې دا خبره مشترکه وه. نورې هم خبرې وې چې هغو ته په زبور کې د هغې حکم ورکړی شوی وو. او دا هم راځي چې د ټولو نه مخکې په زبور کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت خبره راغلی وه. یعنی دا ګواهی په زبور کې موجود وه چې داسې یو نبی به راځي. نو خبره دا ده چې هم هغو په داود علیه السلام باندې زبور نازل کړی وو. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، اے نبی اوایه دوی ته چې تاسو را وبلئ هغوی چې تاسو ګمان کوئ د الله نه سوا. څه ګمان کوئ؟ چې دوی هم د اختیار خاوندان دي، دا هم خدایان دي، د دوی سره هم طاقت دی. ستاسو د دوی په باره کې هم دا ګمان دی چې دوی موږ له سورا کولی شي، دوی زموږ رزق زیاتولی شي، او یا دا چې دوی به زموږ ټولې مسلې حل کړي. زه به د دوی قبر لزم، مزار لبی لاړه شم، تارونه به غوټه کړم. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نو نشي هغوی مالکان کېدی چې ستاسو نه څه تکلیف لري کړي او نه د بدلولو. نو هغوی ستاسو نه تکلیف لري کولی هم نشي او بدلولی هم نشي، یعنی کمی پکې نشي راوستي ستاسو په تکلیف کې. هغوی هیڅ هم نشي کولی، د هغوی سره هیڅ اختیار نشته، د یو سیز هم هغوی مالک نه دي. تاسو وګورئ او هغوی راوبلئ. که هغه د کاڼي بوتان دي، د هغوی په باره کې هم د مشرکین عقیده وه چې دا هم طاقت لري. او دا بوتان هغوی د هغه خلکو جوړ کړي وو، کوم خلک چې هغوی ته ډېر نیکان او رسېدلی خلک ښکارېدو. نو هغوی به وي چې دا بوتان موږ په دې وجه منو، یا کوئی عیسی علیه السلام وي یا فرشتې وي، کو هغه هر څوک وي د الله نه علاوه. د هر یو نفی وشوه چې د دوی سره هیڅ اختیار نشته، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی په قرآن کې وفرمایل، او دا خبره په قرآن پاک کې ده. الله تعالی وفرمایل چې اے نبی، تو وایا کو چرې زو د څه نفع یا نقصان مالک وې، نو بیا خو به ما د خپل ځان دپاره ټول خیر راغونډ کړی وو، او بیا به ما ته چرته هم څه نقصان نه را رسېدو. د دې نه لویه بله څو خبره کېدی شي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لوی نور څوک کېدی شي چې د هغوی په لاس کې بسوي، او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې په قرآن کې دا خبره راغلی وي، نو بیا نور خلک موږ څنګه داسې ګڼلی شو چې د هغوی سره اختیار دی او زما دپاره څه کولی شي؟ الله اکبر. اولئک الذین یدعون، دا هغه خلک دي څوک چې هغوی رابلي. یبتغون الى ربهم الوسیلة ایهم اقرب، دا هغه خلک دي څوک چې هغوی رابلي. هغوی خو په خپله تلاش کوي خپل رب طرف ته وسیله چې کومه نږدې ده. یعنی څوک چې دوی راغواړي، نو هغوی خو په خپله د الله تعالی قرب تلاش کوي. یعنی چاته چې دوی رسېدلی خلک وایي، کوم نیک خلک چې دی، هغوی خو په خپله د خپل رب قرب تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خپله ټوله شپه الله تعالی ته ودرېدو او عبادت به یې کوو، چې دا وخت یې مبارکې به وپړسېدی چې ولاړ به وو. حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول مخکینی او وروستني ګناهونه معاف شوي وو. دلته یوه خبره ډیره اهم ده، او هغه دا ده چې د وسیله مطلب څه دی. د وسیله مطلب دی قرب. دا هغه اردو یا پښتو والا وسیله نه ده، یعنی کومه لاره چې موږ اخلو چاته د رسېدو. زموږ د دې متعلق مختلف سوچ دی چې فلانې وسیله جوړ کړی. وسیله وایي هغه اعمالو ته، یعنی هغه عملونو ته کوم چې بنده الله تعالی ته نږدې کوي، او په دې کې ټول نیک عملونه راځي. چې څوک هم تاسو رابلئ، کو هغه فرشتې وي، کو هغه نبی وي، اولیاء الله وي، هغوی هم الله تعالی طرف ته وسیله تلاش کوي چې هغوی ته د الله تعالی قرب ملاو شي. د فرشتو پورې د الله تعالی تسبیح کوي، هغوی د الله تعالی نه ویریږي. ويرجون رحمته، او هغوی امید ساتي د هغو د رحمت. ويخافون عذابه، او هغوی ویریږي د هغو د عذابونو نه. یعنی څومره هم چې نیکان خلق دي هغه خلق نه کوم ته چې سوامی یا رامی وایي. دا خدای خلکو د ځان نه جوړ کړی دي، هغوی خو په خپله ګمراه دي. چا چې پیغمبران یا فرشتې جوړې کړي دي هغوی خو په خپله د الله د رحمت امید ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو چې ما ته د خپل ځان په باره کې هم پته نشته چې زما سره به څه کیږي، او ها زه به هم جنت ته د الله د رحمت سره ځم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې ما ته پته نشته چې زما سره به څه کیږي، زما د پاره د وسیله دعا کوئ. وسیله یو مقام دی د الله سره په جنت کې، او دا به یو بنده ته ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ما ته دعا کوئ د وسیله، ځکه مونږ د اذان نه پس دا دعا کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره، د مقام محمود او د وسیله. او زمونږ خلق وایي چې مونږ هغوی وسیله جوړ کړو. د وسیله مطلب دی چې مونږ نیک اعمال وکړو او الله ته نږدې شو. او خلقو هغوی وسیله جوړ کړل، هغوی به پخپله د نیک عملونو په تلاش کې وو. او تاسو د دې بله معنی واخیسته چې کوم رسول دی او الله ته دومره نږدې دی، هغه خو پخپله په دې تلاش کې دی چې الله تعالی ته نور نږدې شوي، او مونږ د هغو د لمن د نیولو کوشش کوو. په کار خدا ده چې مونږ هم د نیک عمل کوشش وکړو، چې مونږ هم د الله تعالی عبادات وکړو، چې نیک عملونه وکړو او الله تعالی ته نږدې شو. څوک چې دوی را غواړي را بلي، نو دلته د هغوی حالت بیان شوی دی. دا درې کارونه د هغوی بیان شوي دي چې کله هغوی په دنیا کې وو نو هغوی به پخپله الله تعالی ته د نږدې کېدو دپاره په نیکو اعمالو پسې منډې وهلې. هغوی به پخپله د الله د رحمتونو امید ساتو، هغوی به پخپله د الله تعالی د عذاب نه ویرېدل، تر دې چې فرشتې هم د الله تعالی د عذابونو نه ویریږي. او د هغوی خو لا حساب کتاب هم نشته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله تعالی ځینې فرشتې دي چې د هغوی اوږې د الله تعالی د ویرې نه ویریږي. عرش اوچتولو والا فرشتې د الله تعالی نه ویریږي، او هغوی وایي چې الله تعالی تو پاک یې، لکه څنګه چې ستانه د ویرېدو حق دی، لیکن مونږ داسې نه ویریږو لکه څنګه چې داغونه د ویرېدو حق وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام لیدلی و په معراج باندې چې هغه د الله تعالی د ویرې نه د زوړ مشک په شان شوی و، د سرمنې د بیګ په شان، یعنی سرمن چې راټوله شوي چې کله د الله تعالی حکم راشي نو فرشتې په سجده کې وغورځیږي، هغوی رپیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې زه ستاسو ټولو نه الله تعالی ډیر ښه پېژنم، او زه ستاسو د ټولو نه ډیر ویرېدو والی یم د هغو د عظمت په وجه. خپلې لور او پوپی ته یې ویلي وو چې په دنیا کې زما نه هر څه واخلئ، لیکن په آخرت کې زه تاسو له هیڅ هم نه شم درکولی. هغوی په خپله ویرېدل، ځکه چې ان عذاب ربک کان محظورا، او د هغو عذاب دی داسې چې د هغې نه ویره په کار ده. او نن خلک څومره بې ویرې دي او وایي چې مونږ مه ویروئ، حالانکه د الله تعالی عذاب د دې خبرې لایق دی چې د هغې نه ویره په کار ده خلکو له، لیکن د هغوی هیڅ ویره نشته. او کوم خلک چې مونږ ته رسېدلی خلق کاری، هغوی خو د الله نه ویرېدل، هغوی به الله تعالی ته د نږدې کېدو دپاره وسیله تلاش کوله. دلته مونږ ته د وسیله د معنی پته لګي. مونږ خلک چې د وسیلې کومه معنی کوو چې د فلانی د وسیلې په ذریعه وغواړه، نو هغه وسیله نه ده. وسیله خو مونږ ته په حدیث کې بیان شوی ده، او مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده د خپل ځان نه د وسیلې معنی کول دا خو وسیله نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی اسماء الحسنا دي، او د هغې په ذریعه هغه رابلی. دا د واسطه او دا د وسیله، دا غو د نمونو په ذریعه. او دویمه دا ده چې د خپلو نیک عملونو واسطه ورکړئ. په حدیث کې د غار والو په باره کې راغلی دي، هغوی د خپلې نیکۍ واسطه ورکړي وه الله تعالی له، چې یا الله که زما دا نیکي ستا خوښه شوي نو د غار د خولې نه دا ګټه لرې کړې. هغوی خو دا نه ویلي چې فلانی نیکي چې فلانی بزرګ کړي ده هغه بزرګ دومره نیک دی، نو د هغو د صدقې سره زمونږ دا کار وکړي، داغو په وسیله زما دا کار وکړي، نو ګورئ داغو نیکۍ داغو سره وي، نو تاسو به د خپلې نیکۍ واسطه ورکوئ. تاسو به وایئ چې یا الله ما دا روجه نیولی دا، یا الله ما دا قیام کرده دی، یا الله زما چې کوم محبت ستا د رسول سره دی، یعنی ستاسو چې کوم عملونه وي نو داغې واسطه داغې وسیله تاسو الله تعالی له ورکولی شئ. دغه شان که یو متقی بنده وي، پرهیزګاره بنده وي او هغه ژوندی وي، نو هغه ته تاسو ویلی شئ چې ماله دعا وکړئ. دعای صالحین یو جایزه طریقه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به هم صحابه کرام رضی الله عنهم راتلل چې زموږ لپاره دعا وکړه، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر باندې چرته دعا نه ده غوښتي چې موږ له ستا د وسیلې سره راکړي، بلکې هغوی به بیا د الله تعالی نه دعا غوښته. او یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو د حضرت عباس رضی الله عنه په ذریعه دعا کړی وه. هغه وسیله جوړ کړې وه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی وو نو هغه به دا دعا کوله، یعنی چې تاسو ته څوک د خپل ځان نه نیک او صالح ښکاري، که څوک د الله په نیز نیکان وي نو تاسو هغوی ته د دعا دپاره ویلی شئ. لیکن دا کوم ځای دی چې کوم خلک د دنیا نه تلی دی او تاسو هغوی وسیله جوړوئ، حالانکه الله تعالی سمیع او بصیر دی. او بلکې موږ بل بنده په منځ کې نشو راوستی چې موږ تا ته او تو الله ته، د دې د سره ضرورت نشته. او تاسو وګورئ د صحابه کرام رضی الله عنهم څنګه ایمان وو. د یو صحابي متعلق راځي چې هغه ډاکوانو ونیوه او د هغو نه یې مال اخیستو. هغه ورته وی چې زما مال واخلئ خو ما وبخئ. هغوی وی چې موږ خو مال واخیستو، لیکن که موږ تا پرېږدو نو ته به لاړ شي او زموږ متعلق به شکایت وکړي او سرکار به راشي موږ به ونیسي، موږ تا نشو پرېښودی. نو هغه ورته وی چې ټیک ده، ماله د دوو سجدو کولو اجازت راکړئ. هغوی وی چې زه ښده وکړه. هغه په سجده کې لاړو، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، ای فریاد رسیدو والا زما فریاد واوره. او مونږ خو غوث بل څوک جوړ کړی دی، غوث خو الله تعالی دی، الله تعالی غوث اعظم دی. نن خلق شیخ عبدالقادر جیلانی ته غوث اعظم وایي، حالانکه د هغو خو دا عقیده نه وه. هغه خو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم غوث نه وي. مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی غوث جوړ کړی دی، نو غوث خو الله تعالی دی. یا مغیث اغثنی، ای فریاد اوریدو والا تو زما فریاد واوره. دلته دی کس الله تعالی ته سجده کوله، هغو ته فریاد کولو، او چې څنګه یې سر اوچت کړو نو ډاکو مړ پروت و او خواته یو ځوان ولاړ و. هغه وی ته څوک یې؟ هغه کس وی چې زه د څلورم آسمان فرشته یم. چې کله تا وی چې یا مغیث اغثنی، نو الله تعالی دا آواز آسمان ته اوچت کړو او په فرشتو کې یو غوغا جوړه شوه. هرې فرشتې الله تعالی ته درخواست وکړو چې یا الله مال اجازت راکړي چې زه ولاړ شم او د دې کس مدد وکړم. ای الله، که چېرې تا د دوی د بچ کولو اراده کړې وي نو ای الله مال اجازت راکړي. نو الله تعالی زور ولېږلم، نو ما دا ډاکو مړ کړو. ګورئ چې د انسان د رښتینی زړه سره کومه دعا وي هغه بیا عرش ته رسي. که چېرې زموږ ایمان صحیح شي نو نن هم فرشتې نازلېدی شي، لکه څنګه چې په بدر کې نازلې شوې وې. موږ وایو چې نه، الله خو ډېر لري دی، موږ هغه څنګه راوغواړو چې تر څو پورې موږ وسیله نه وي جوړه کړې. زموږ خلک وایي چې بادشاه ته د رسېدو دپاره وزیر طرف ته تلل وي مخکې. نو بادشاه خو انسان دی، ځکه هلته د پړوی یعنی د سټپ ضرورت وي. یا یو کلرک ته مخکې موږ وایو چې زموږ دا کار وکړه او هغه بیا افسر لزي، نو ولې تاسو ته الله تعالی د بندیانو په شان ښکاري؟ هغه خو السمیع دی او هغه خو البصیر دی. او الله تعالی فرمایي چې تاسو ته ډېر نږدې یم. په سورة البقره کې راځي، الله تعالی فرمایي واذا سألك عبادي عني فإني قريب. اے نبی، چې کله زما بندیان ستا نه زما په باره کې سوال وکړي نو هغوی ته ووایه چې زه قریب یم، نږدې یم. بیا هم خلق په هغوی پسې روان شي او لاړ شي. بیا هم خلق وایي یا علی مدد، یا علی مدد. دا خو ډېر عام دی. خلق وایي پیر بابا را ورسېږې، یا وایي چې یا د یوولسمې ځوانه. نو دا هغوی د چا نه مدد غواړي؟ او بیا وایي چې نه، موږ خو د الله نه غواړو. نو د الله نه غوښتل دي. چې کله تاسو وایئ چې یا علی مدد، نو دا تاسو بیا د چا نه غواړئ؟ د دې ترجمه خو لږ وکړئ که نه، دومره خو پوهېږئ تاسو. یا د یو لسم میزوانه د دې څه مطلب دی؟ د یو لسم میزوان شیخ عبدالقادر جیلانی ته وایي، نو ټیک ده، په دعا کې چې د وسیلې کوم اجازت دی نو هغه هغه ده کومه چې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی ده. مونږ د ځان نه د وسیلې ترجمه نشو کولی، او دعا ته هم عبادت ویلی شوی دی، بلکې دعا مخ العباده ده، د عبادت مغز دی. چې دعا تاسو د بل نه غواړئ نو بیا مو د بل عبادت وکړو. د عبادت ټول مراسم د الله تعالی د پاره خالص دي، او چې څوک وایي چې مونږ دعا خو د الله تعالی نه کوو خو د دوی په ذریعه کوو، نو دا خبره خو به مشرکین هم کوله چې دی مونږ الله تعالی ته نږدې کوي. په سورت الزمر کې په آیا نمبر 3 کې وګورئ چې د مشرکینو په باره کې څه فرمایلی شوی دی. د توحید چپټر ښه کلیئر دی، په دې پوهېدل څه ګران کار نه دی، په دې کې څه کنفیوژن نشته. و ام من قریه الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه، او نه دی یو کلی مګر مونږ هلاکول والیو د هغې د قیامت نه مخکې. دا د کوم کلی خبره کیږي؟ کوم ځای کې چې به شرک کېدو، مونږ هلاکول والیو د هغې د قیامت نه مخکې، او یا مونږ هغې له عذاب ورکول والیو. یعنی داسې یو کلی به تباه او برباد شي. هغوی له هم خبرداری ورکړی کیږي مشرکین مکه له، او دا هم مونږ ته پته لګي چې شرک والا کلی به هلاک کړي الله تعالی، او یا به ورله سزا ورکړي، یا به سو آسماني آفت راشي، سو عذاب به داسې راشي لکه بیماری، یا به پرې بل قوم قبضه وکړي، یا به پرې زوال او تنګي راشي، زلزلې او طوفانونه به راشي، په دې کې هر شی راتلی شي. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، دا د الله تعالی په کتاب کې لیکل شوی دی چې دغه شان به کیږي. او نن سبا آرکیالوجست راوباسي د ځمکې نه څومره کلي دي، او د هغوی کنډرات دي، او په هغوی باندې څنګه عذابونه راغلل، او هغوی هلاک شول. د ځینې قومونو ذکر په قرآن کې راغلی دی، او د ډیرو پکې نشته. الله تعالی هغوی د ځمکې نه لرې کړل. د الله تعالی قانون دی دا، او په دې کې دا دی چې د قیامت د راتلو نه به مخکې مخکې تباه شي. کوم غټ جنگ چې را روان دی د هغې نوم دی ملهمة الکبرى. په دې جنگ کې به دومره تباهي وشي، داسې خون خرابه به وشي، وینې به تو شي چې یو کارغه به الوزي، او چې هغه مړ شي او راوغورځېږي نو هغو ته به د راغورځېدو ځای نه میلاویږي. دومره ډېر لاشونه به په ځمکه باندې موجود وي. الله تعالی دې معاف کړي. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، أو نيو من كريمون شمون را أوليغو آيات. دا آيات مطلب دي دلتا معجزات، يعني معجزو تا آيات ويلي شوي دي شمون يو سيز نيو من كري دا معجزو دا رالي گنونا سيواي دا يوي خبرينا، أو هغسو دي چي إن كذب بها الأولون، چې اولنو خلکو هم دا دروغ ګڼلی وي. یعنی دا معجزې مطلب دا دی چې د معجزو د رالیږلو نه اولنو خلکو ته څه فایده میلاو شوه. او لکه ما چې درته ویلي وو چې په ځینې ځایونو کې د مشرکین مکه خبره بیان شوې ده، او بیا د هغې جواب ورکړی شوی دی، او په ځینې ځایونو کې صرف جواب ورکړی شوی دی، خبره نه ده بیان شوې. یعنی هغه څه شی دی چې د هغې په وجه مونږ منه شو او مونږ معجزه راونه لیږله. الله تعالی فرمایي چې دا خلک، یعنی مشرکین مکه، معجزې غواړي چې د صفا دا غر د سرو زرو کړه، او دا غر د دې ځای نه وخزوه چې مونږ دلته بوټي نال کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مشرکین مکه ډېر تنګوه چې تو معجزه وخیا، تو معجزه وخیا. او الله تعالی فرمایي چې مونږ ولې معجزه نه خیو، ځکه چې د دې نه مخکې هم معجزو اولنو خلکو له څه فایده نه ورکړي. هغوی کوم ایمان راوړو. و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، او قوم ثمود لهم مونږ معجزه ورکړې وه، کومه چې هغوی د خپلې خولې سره غوښتلې وه. یعنی هغوی د اوښي مطالبه کړې وه، او اوښه ورته خیلې شوې وه. مبصره یوه ډېره واضحه نښه وه. هغه یعنی د هغوی طرف ته معجزه راغله، او هغوی هغه اوخه مړه کړه. یعنی قومونو له معجزې ورکړې شوې وې، لیکن هغوی سو ایمان نه و راوړې، او هغوی به وی چې معجزه دې نازله شي نو هله به مونږ ایمان راوړو. نن هم ځینې خلک وایي چې مونږ ته د الله سنخه پکار ده، بیا به مونږ ایمان راوړو، هغه دې مونږ ته سنخه راکړي. نو ولی دا کائنات د الله د نخو نه ډک نه دی؟ په کائناتو کې خو چاپېره ځای په ځای باندې نښې دي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه غټه معجزه خو دا قرآن دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه د دې خبرې امید ساتم چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات خلک زما د امت نه وي، ځکه چې دا قرآن معجزه د دنیا د ختمېدو پورې ده، یعنی د آخري ورځې پورې. نو معجزو سوکار نه دی کړی. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، او نرا لیگومون آیاتونا یعنی معجزه مگر د ویرولو د پاره، د خلکو د خبردارولو د پاره مون معجزه را لیگو، زکه چې خلک ایمان راوړي. کچری نه منی نو عذاب براشي، یعنی خلک نه منی او بیا هم معجزه غواړي چې کوم معجزه را ته او خیې نو او بمنو. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړه، نو الله تعالی یو فرشته را اولیګله. فرشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې الله تعالی تا ته سلام کوي، چې کچری ته غاړې نو دا غربه د سرو زرو جوړ کړم، لیکن دا غې نه پس کو یو کافر پاتې شو نو بیا به په دې خلکو هغه عذاب راشي چې هغه ما په جهنم کې هم چاله نه دی ورکړی. یعنی چې خلک نخی غواړي او بیا هم نه مني نو ډېر غټ عذاب به راشي، لکه څنګه چې په قوم ثمود باندې راغلی وو. او کچری ته غاړې نو ستا قوم له به مهلت ورکړی شي تر هغه وخته پورې چې تر سو پورې سا د هغوی نرخرې ته نه وي را رسېدلی، نو د هغه وخته پورې به مهلت وي د هغوی سره د توبې کولو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د توبې دروازه خوښه کړه چې زه معجزه نه غواړم، خو چې د توبې دروازه کلاو پاتې شي زما د امت دپاره د مرګ د وخته پورې. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، چې کله مونږ وویل تا ته چې بېشکه ستا رب خلق گیر کړی دی، یعنی الله تعالی ټول خلق یعنی دا ټول کائنات گیر کړی دی، دا د الله تعالی په قابو کې دی، دا هغه په قبضه کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کیږي او هغه له تسلی ورکړی کیږي چې تو فکر مه کوه د دې د خبرو. دی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حوصله ماتوله، داغو موریل به اخته کوو، پراپیګنډا به کوله، هغه به ویرولو، دمکیانی به ورل ورکوله. نو تو فکر مه کوه، بلکې ستا رب دا ټول خلق را گیر کړی دی. یو وخت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې داسې راغلی وو چې کله هغه طایف ته تللی وو نو هغه بیا په مکه کې هم نشو داخلی دی، داغو پناه په کار وه، داسې سخت وخت وو په هغو باندې، هغو ته د حفاظت ضرورت وو. نو الله تعالی احاطه کړي وه د خپل علم، د خپل خبر، د خپل قدرت، د خپل طاقت سره. یعنی دا خبره کیږي چې څوک د هغو نه نشي تښتېدی. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس، او مونږ چې تا ته کوم منظر وخیو. دلته ده رؤیا نه څه مراد دی، کوم منظر؟ معراج، او معراج خوب نه و لکه ما چې تاسو ته ویلي وو. معراج یوه معجزه وه. معراج نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو سره کړی وو، د هغې په وجه یو داسې غټ طوفان پیدا شو په هغه معاشره کې، یو غوبل جوړ شو. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج نه واپس راغی او خلکو ته خبره وکړه، نو بیا خلکو وی چې دی خو مجنون دی، ځکه چې دی خو داسې خبرې کوي چې هغه کېدی نه شي. په یوه شپه کې تلل او بیا واپس راتلل کوم چې د میاشتو سفر دی، او دو په یوه شپه کې دا سفر څنګه وکړو؟ نو دا د خلکو د پاره یو آزمایش جوړ شو. هغوی وی چې دا خبره خو مونږ نشو منلې، او ایمان والا په ایمان کې نور هم زیات شول. والشجرة الملعونة في القرآن، نو ولې دا د معجزې نه کمه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې لاړو او بیا واپس راغی، لیکن چې هغوی نه منله نو دای هم ونه منله. او شجره ملعونه کومه ده؟ نو په اصل کې ونه ملعونه نه ده، بلکې دا غي خوراک والا ملعون شول. دلته ونې ته وویلی شو چې دا لعنت والا ونه ده، ځکه چې د دې خوراک والا لعنت والا دي. دا هغه ونه ده او دې ته د زقوم ونه وویلی شوه، او دا به د دوزخیانو خوراک وي، او دا د هغوی دپاره فتنه جوړه شوه. دا په قرآن کې هم راغلی دي. او چې کله ابو جهل د دې ونې په باره کې اورېدلی وو چې په دوزخ کې به داسې یوه ونه وي د زقوم، او هغه به د دوزخیانو خوراک وي، نو هغه داسې خنداګانی شروع کړې چې په اور کې لهم ونه کېدی شي. هغه کجوره راواخیسته او ورسره یې کوچ یعنی بر خوړل چې دا د زقوم چې اخریده استغفر الله. نو داسې مذاق هغو کړی و. ونخوفهم او مونږ ویروو هغوی یعنی مونږ دوی ویروو ځکه چې دوی خپله سرکشي پرېږدي چې دوی کفر پرېږدي. لیکن فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. په کار خدا و چې په دوی باندې سو اثر شوی وی او خپل ځانونه یې سم کړی وی نو دوی په سرکشۍ کې نور سیوا شول. په کار ده چې دوی دا سوچ کړی وی چې د الله تعالی سره طاقت دی او هغه په جهنم کې ونه راخیجولی شي. نو دوی ټوقې شروع کړې چې په اور کې ونه څنګه راختی شي ځکه چې اور خو ونه سیزي. نو په اصل کې دوی الله تعالی پیژندلی نه دی لکه څنګه چې هغه دی نو هغه شان دوی هغه نه دی پیژندلی ځکه خو د خپل سوچ سره سوچ کوي چې ونه خو په اور کې سوځي نو هلته به څنګه ونه وي. او ابراهیم علیه السلام خو اور نه و سیزلی حالانکه ابراهیم علیه السلام خو یو انسان و او اور انسان سوځوي لیکن چې د الله تعالی حکم شو نو هغه اور د سلامتی شو. نو بیا په اور کې ونه راخیجول کوم ګران کار دی او په دې پوهېدل کوم ګران کار دی لیکن دا خبرې د ځینو خلکو لپاره فتنه جوړه شي. الله تعالی دې موږ له په حق د پوهېدو او په حق باندې د تلو توفیق راکړي او الله تعالی دې د دې آیتونو په ذریعه زموږ ایمان ته قوت ملاو کړي چې د دې سره زموږ ایمان مضبوط شي او الله تعالی دې موږ ټول په توحید باندې قائم وساتي. امین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ الشجرة الملعونة في القرآن